السلام علیکم. سات لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په کندوز کې د پنج شنبه د شپې په بمباری کې د ملکیانو د وژل کېدو د قضیې پلټون کې ټیم نن خپلې څېړنې پیلوي. نه یې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي په شمال کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو کمپاینونه چټک کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندوز کې د پنځشنبه د شپې په بمباری کې د ملکیانو د وژل کېدو د قضیې پلټونکو ټیم نن خپلې څېړنې پیلوي. د کندوز د والی ویان محمود دانش ازادي راډیو ته وویل تمه ده د پلاوي چې مشري د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي د پیښې په اړه څېړنه وکړي، او له هغو کسانو سره چې ګرم وپېژندل سي قانوني چلند وکړي. څلور شپې مخکې په یو هوایي حمله کې د کندوز ښار اړوند د بوزي کندهاري په سیمه کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو په مرجوب لسربیره یاو دیرش ملکیان هم ووژل سول. د پکتیکا سیمه چارواکی وای افغان پوځیانو په یو ډول عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاړولې. د پکتیکا د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالروف مسعود په یو خبري غونډه کې ویل په دغو عملیاتو کې چې په تروی وړممۍ اواز خو ولسوالۍ کې وشول، شاوخوا سل وسلوال مخالفان وژل سوي او یو دیرش نور ټپیان دي.
دوی ډېر وسایط یې منځ ته تللي دي، او د دوی بعضې استحې زموږه مرګو ته په لاس ورغلي دي. دوی دومره درنه ماتې خوړلې ده چې انشاءالله بیا به د پکتیکا یو کونج ته هم دوی په سپک نظر نه ګوري.
ښاغلی مسعود دا هم منلی ده چې په دغو عملیاتو کې دوه افغان سرتیري وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا په نښتو کې د دوی څلور تنه وژل سوي، اووه تنه ټپیان، خو د مقابل لوري په لسګونو کسانو ته مرژوب لا اړولې ده. د یو بل خبر لمخې کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې د دانګام ولسوالۍ په جګړه کې 25 وسلوال مخالفان وژلي او نور شل کسه ټپیان کړي دي. د کونړ امنیت قومندان جنرال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل د تیرې ورځې په جګړه کې دوه افغان سرتیري هم وژل سوي او څلور نور ټپیان دي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې په دانګام کې درې امنیتي پوستې نیولې او ګڼو سرتیرو ته یې مرژوب لاړولې ده. او نه یې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي په شمال کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. په شمال زون کې د نوی مسؤل مبینی سایی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې له دوی سره د تاوتریخوالي 300 پیښې ثبت شوې دي چې یوازې 100 په کندوز ولایت کې دي. هغه سایی زیاته کړه چې په تاوتریخوالي کې د خبریالانو وهل ټکول، ګواښونه، د وسایلو ثبت، ضبط او نور بیلابیل موارد شامل دي. نوی مسؤلین وایي چې تر ټولو تازه موارد یې یوه نیمه میاشت وړاندې په فاریا بلد کې د افغان ځواکونو لخوا د خبریالانو وهل ټکول شامل دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه کاندیدانو کمپاینونه چټک کړي دي. ډونالد ټرمپ او هیلری کلینټن د نومبر تر اتمې پورې یوازې دوه ورځې وخت لري څو په هغو ایالتونو کې چې بریا یې برخلیک ټاکونکې ده زیات خلک ځان ته جالب کړي. د چټکو کمپاینونو په لړ کې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ په شمالي کارولینا کې خپلو مینهوالو ته وینا وکړه. د په دې خوښي وښوده چې مینیسوټا او میشیګن ته روان دي چې د میرمن کلینټن پلویان پکې زیات دي. شمالي کارولینا هم هغه ایالت دی چې بریا یې ټرمپ جمهوري ریاست ته رسولی سي، خو باید په درې نورو ایالتونو فلوریدا، نیوادا او نیو همشهر کې هم بریالی سي. هیلری کلینټن هم د شنبې په ورځ په فلوریدا کې په کمپین بوخته وه. د هغې له وینا مخکې ورښت وسو، خو راټوله شویو کسانو ته یې وویل چې باید رایه ورکړي. هغه ورځ مخکې په پنسلوانیا کې د پاپ سندرغاړي گیټی پیری او د هیپ هاپ هنرمندانو بیانیسی او د هغه د میډم لاټړ هم جلب کړ. د یوې امریکایي ادارې د شوي سروې له مخې تر دې دمه هیلری کلینټن څه باندې 46% او ډونالډ ټرمپ څه باندې 44% رایې لري چې دا به د نومبر د 8 نیټې د انتخاباتو په ورځ پریکړه له سخته کړي. د امریکا د جمهوری پال ګوند ولسمشر د کاندید ډونالډ ټرمپ میرمن ملینا ټرمپ په 1990 ملسیزه کې مخکې تر دې چې په امریکا کې د کار قانوني اجازه ترلاسه کړي په متحده ایالاتو کې کار کړی. د لاس ځلې د ماډلینګ په وړاندې پیسې ترلاسه کړې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته یو ځانګړي راپور له مخې ملینا ټرمپ په 1996 میلادي کال کې چې امریکا ته د سفر په ویزې تللې وه تر 60,000 ډالر زیاتې پیسې د کار په بدل کې ترلاسه کړې دي. ملینا ټرمپ چې د ډونالډ ټرمپ درېمه میرمنه ده اصلاً د سلووانیا اوسېدونکې ده. دې ته په 2001 میلادي کال کې د امریکا ګرین کارت ورکړل شو او په 2006 میلادي کال کې د امریکا تابعیت واخیست. ملینا ټرمپ تر دیو کال وړاندې یعنی په 2015 میلادي کال کې لا ډونالډ ټرمپ سره واده وکړ. ایتالوي چارواکي وایي د دغه هېواد د ژغورنې عملیې څه باندې 2200 پناه غوښتونکي چې اروپا ته په لاره وو او د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو له خطر سره مخ وو ژغورلې دي. چارواکو لس مړي هم له اوبو راویستلې دي. د ایتالیا ساحلي ګارد ویلي د پناه غوښتونکي پرون له 1400 بیړیو د عملیاتو په لړ کې ژغورلې دي. د هسپانیا ژغورندوی سمندري ډلو هم په دې عملیاتو کې برخه اخیستې وه. د کډوالو نړیوالې ادارې روانه اونۍ وویل چې د روان کال له پیله تر اوسه پورې 4,200 پناه غوښتونکي په مدیترانې سمندرګي کې اوبو ډوب کړي چې د تیر کال په نسبت چې 3,200 تنه ډوب شوي وو زیات دي. د کډوالو نړیوالې ادارې آی او ایم ویلي چې سکل 1,950,000 پناه غوښتونکي د اوبو سمندر له لارې ایټالیا ته رسیدلي دي چې ډیری یې د افریقا د شمال او منځني ختیځ اوسېدونکي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني یوه ښځه د خپلې مرستیالې لپاره وټاکله. په یو بیان کې د حسن روحاني په حواله ویل سوي چې زهره احمدی پور د ولسمشر د مرستیالې او د هیواد د توریزم او فرهنګي میراثونو د وزیر په توګه وټاکل سوه. دا د ایران په کابینه کې درېمه ښځه ده چې د حکومت لخوا ګمارل کیږي. احمدی پور چې همدارس د پوهنتون استاد هم ده پخوای په کورنۍ چارو وزارت کې دنده ترسره کړې ده. د نومبر په لومړۍ نیټه هم ولسمشر روحاني مسعود سلطانی فر د ځوانانو او سپورت چارو د وزیر په توګه وټاکه. په ایران کې به راتلونکې مې میاشت انتخاباتو سی او تمه ده چې اوسنی ولسمشر حسن روحانی هم یو ځل بیا انتخاباتو ته ودرېږي. او د البانیا او کاسوو پولیس وایي څه باندې 10 شکمن کسان یې د تروریستي حملو په تړاو نیولي دي. د کاسوو پولیسو پرون وویل له بېلابېلو سیمو یو شکمن کسان په جلا جلا تروریستي پیښو کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. د کاسوو د پولیسو ویان باقي کلانی وویل وضعیت ښه او ثابت ده. اخوا د کاسوو په ګاونډي هیواد البانیا کې هم 4 کسان د اسلامي دولت ډلې یا داعش لیکو ته په خلکو د جلب او جذب او په سوریه کې د اروپا کوډلو لپاره د پیسو ټولولو په تور نیولي. د پولیسو په بیان کې راغلی چې د دغو کسانو د نیولو لپاره یې د مقتونیه او کاسوو له پولیسو سره یو ځای عملیات وکړل چې ګڼ شمېر نور شکمن کسان هم ونیول سول. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ساعت 10:08 شوې. د کندوز د پیشی په اړه پلټون کې پلاوی نن چیرنې پیلوي. کابل شاریان وایي
موانع د لارې باندې سوي، مثلا جمپونه یا چولی، دا ډېر خلکو ته مشکلات پیدا کړي.
مشرانو جرګه د کابل په سړکونو کې د خنډونو په اړه بحث کوي. د پلازمینې یو شمېر اوسېدونکي د جنایي پیښو په زیاتېدو اندېښمن دي.
پیله وو بجو اتو بجو نه خواته څوک مثلا مشکل ولري ډېر ترس وام باندې ګرځي.
د زابل یوې کورنۍ خپل عزیز د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو له لارې وموند. په دې خپرونه کې د ځینو نورو خبری مطالبو تر څنګ ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي پروګرامونه هم لرو. لومړی موضوع د کندوز ده. د کندوز ولایت چارواکي وایي په هغه هوایی حمله کې چې د تیرې پنجشنبه په شپه 1:30 ملکیان پکې ووژل شول تحقیقات کیږي. کندوز ته پلاوی رسیدلی دی. دا پلاوی چې مشي د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي وایي چې لومړني کارونه یې کړي دي. په افغانستان کې میشتو نړیوالو پوځیانو عمومي قمندان هم د افغان پوځیانو په ملاتړ په هوایي حملو کې د ملکیانو په وژل کېدو خواشیني ښودلې ده. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
په کندوز کې د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکیانو د وژنې د قضیې حکومتي پلاوی به د یک شنبې له ورځې خپلې څېړنې پیلوي څو معلومه کړي چې د چا د بېغوري له امله ملکیان په نښه شوي دي. د کندوز د والي ویاند محمود دانش ازادي رډیو ته وویل دا چې په دې حمله کې څنګه تېروتنه شوي، څو ملکیان په نښه شي او څنګه دا ملکیان وژل شوي، په دغو ټولو مسایلو به راغلی پلاوی څېړنه کوي.
تحقیق آغاز میکنم. رسیدگی به تمام جوانب قضیه هست.
خاقلی دانشوی ترنی پیلوی دا چه سنگ زمونگ مظلوم وطنوال شهیدان شویدی، دا چه سنگ پا دی حمله که ملکان پنخ شوی اولی چه سرگلوه نشوی، دا بیلا موضوع دا چه ترل کی گی با دا مسئله بلسته را و ترل چی
جوانب قضایه را انشالله با بررسی میگیرم.
د یادې پیښې د څېړونکي ټیم مشري د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال کوي او د جمهوري ریاست د دینی چارو سلاکار او د پوځ او امنیت ځینې جنرالان هم ورسره ملګري دي. د کندوز د والي ویاند ښاغلي دانش دا هم ویل چې یاد پلاوی به د وروستۍ بمبارۍ د څېړلو تر څنګ د کندوز ټول امنیتي وضعیت هم وارزوي. خو په افغانستان کې د میشتو بهرنیو پوځیانو عمومي قمانداني ویلي چې د څېړنو له مخې په کندوز کې د شوې بمبارۍ په نتیجه کې ملکیان وژل شوي چې له امله یې دا قمانداني خواشینی ده. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي دان جنرال جان نیکلسن په یو بیان کې ویلي د بیګونا ملکانو د وژل کېدو په خاطر سخت خواشینه یم. هلته پرته لدې چې روان وضعیت وګورو د بیګونا خلکو وژنه یوه تراژیدي ده او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګندوم. خو پوښتنه دلته ده چې آیا یوازې د خواخوږي څرګندول او خواشینی ښودل د غمجنو درد دوا کولی شي؟ د همدې پوښتنې ځواب د کندوز د والي ویاند محمود دانش د افغان حکومت د ګمارل شوي پلاوي د مشر هلال الدین هلال له ژبې داسې را نقل کړ.
آقای هلال بسیار چیزی که واضح گفت، هیچ چیزی را نمیتواند تاسف درمان بکنه.
خغلی هلال رسنیو ته وویل خواشینی خودل هیڅ درد نشي دوا کوله، خو دا چې هیوادوال لاس ورکو کبل کار نشو کولای الکتر لګه پیغام می غمجنیو او غم خپل بولو. د حکومت د ګمارل شوي پلاوي ویلي په صورتونکو ورځو کې د یاد بمبارۍ قربانیانو رسیدگی د پیخې د عاملینو څېړنه او د هغو کسانو موندل چې بېغوري یې کړې د دوی په لومړیتوبونو کې دي. څلور شپې مخکې د افغان پوځیانو په ملاتړ په یوه هوایي حمله کې چې د کندوز ښار اړوند په بوز کندهاري په سیمه کې وشوه، یو دش ملکیان وژل شول او ولس نور ټپیان شول. په دې حمله کې درې افغان سرتیري او شپږویشت وسلوال طالبان هم وژل شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په کابل کې یو شمېر خلک شکایت لري چې په وروستیو کې جرمونه لکه وژنې، وسلوال اغلاوي او غلچکي بریدونه زیات شوي دي. دوی د کابل امنیتي مسؤلان په بېغوري تورنوي، خو د کابل امنیتي مسؤلان بیا وایي چې د پخوا په پرتله په ښار کې جنایي جرمونه کم شوي دي. په دې اړه د عبادالله حنانزي راپور واورئ.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د شپې له اتو بجو ورخوا په کابل ښار او ولسوالیو کې د وژنو، تښتونو، وسلوالو غلاو او داسې نورو جرمونو له ډاره له کوره نشي وتلی. د کابل یو شمېر اوسیدونکو د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې جنایي جرمونه د پخوا په مقایسه زیات شوي او ډېر کله په ښار کې غیر مسؤول وسلوال ډزې کوي. ریحان الدین او شیر احمد په دې اړه ازادي ته وویل
د شپې له اتو بجو هاخوا هیڅوک آزاد ګرځېدلی نسي، خپل سر یې ډزې کېږي. په مجموع کې یو وحشت دی. ولایتونو خلاصه چې په کابل کې هیڅوک آزاد له کوره نشي وتلی.
شپې له اوو بجو اتو بجو نه اخوا ته څوک مثلا مشکل ولري، مریض سي، له چېرته کار ولري، په ډېر ترس او وام باندې ګرځي.
دوی پر حکومت نیوکه کوي چې د افغانانو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی او نشي کولی حتی د پایتخت امنیت هم ونیسي. خو د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې رئیس فریدون عبیدی ازادۍ سره په خبرو کې ویل چې د پخوا په پرتله په وروستیو میاشتو کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې. د ویل چې یوازې په تېره یو میاشت کې د مختلفو جرمونو په تور یې 1500 کسان نیولې دي.
نه یوازې دا چې په کابل کې جنایي جرمونه زیات شوي نه دي، بلکې کم سوي هم دي. دا چې د کابل نفوس زیات دی او چیرې چې نفوس زیات وي د جرمونو احتمال هم شته، خو د جرمونو پر وړاندې د کابل پولیس چلند ډېر جدي دی. د پولیسو لخوا د ډېرو جرمونو په تور ګڼ شمېر کسان نیول سوي هم دي.
د کابل ښار سربېره په یو شمېر ولسوالیو کې د خودسر او غیر قانوني وسلوالو حضور، د لوړ پورو چارواکو لخوا د تورو ښیښو لرونکو موټرو ګرځول او زورواکي نورې هغه ستونزې دي چې د کابل اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. اخوا د کابل د ولایتي شورا غړی عطاولا فیضانی وایي چې د کابل په امنیتي حوزو کې د روابطو پر اساس د مسؤلانو ګمارل د امنیتي ستونزو عامل شوی چې په خبره یې په دې تعیناتو کې یو شمېر زورواکي لاس لري.
تعینات او مقرری چې په یو شمېر ادارو او حوزو کې د جنو زورواکو لخوا کېږي ستونزې زیږوي، ځکه کار اهل کار ته نه سپارل کېږي او روابطو ته ترجیح ورکول کېږي او د هغه څه دي چې ستونزې زیږولې دي.
د کابل اوسیدونکي د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې له دې مخکې هم عامو خلکو او پوځي کارپوهانو ازادي ته ویلي وو چې کابل د یو امن ښار پر ځای تر ډېره په یو نظامي ښار بدل شوی او دغه وضعیت د کابل ښار د اوسیدونکو روحیه ډېره ضعیفه کړې ده.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځني چپه 12 شپږ نیوي او اف ام 0.15 چپه دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ټول مطالب هم لوستلی شي او هم اوریدلی شي. د پکتیا په دریو ځدران میشتو ولسوالیو وزی ځدران، شواک او ګردڅیړی کې خلک وایي د بیارغونې د اساسي پروژو په برخه کې کار نه دی شوی او دوی غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو کلونو کې هم په دې برخه کې یوازې ژمنې ورسره شوې دي. نور حل له سیمې د داود تپان په راپور کې واورئ.
د پکتیا ولایت درې ځدران میشت ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په تیرو 15 کلونو کې حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې او له تیرو درې کلونو راهیسې چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی په خبره کلک امنیت دی، بیا حکومت د دوی ستونزې نه دی اواري کړې. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی له حکومت سره همکار دي او امنیت یې ډاډمن دی، خو د بیا رغونې په برخه کې ورته لازم کار نه دی شوی او کال په کال ورته په ګرد څېړۍ وزی ځدران او خواک کې سروېګانې کیږي، خو د حکومت له لوري ورسره یوازې د کار ژمنې شوې دي.
زه حاجی سیدمیر غایو د شوا کولس ولای حکومت ریډری می د پروژې والا مختری ریډری می کورینا وسې سروي وشوي کورینا به شروع کوي که خیر خو موسم رو ولای د منی په وخت په سلی کې به خیر ودا کورینا کو می د حکومت سم کړی دو په دغه ځکه به خي امند
وختلم دغه دو چې حکومت می ته غای شروع ویلی ورکرو ولی می به سي ځنګل نه وای خپل ځنګل به وسو ته می مجبورای می کاروبار نشته په دغه بل لاګیا یو می زریم نشه چې می زری وکوسې دغه ځنګل سو جو شنوونه وایو غونځي وایو نختر وایو دغه وایو په دغه منډه می کار چلانه می دغه غوړي د حکومت نه د درخواست نشي می ته بارک ګای سرو.
د ځدران میشتو ولسوالۍ اوسیدونکو د پکتیا له ولایتي ادارې څخه غوښتنې لري وایي د دوی لپاره د نوي کال پر رسیدو د کلي او پراختیا په چوکاټ کې ځینې وړې او لوی پروژې تطبیق کړي. د پکتیا ولایتي ادارې چارواکي وایي چې دوی د روان مریض کال لپاره په یاد ولسوالۍ کې ځینې پراختیايي پلانونه لري چې په پلي کېدو سره به په یاد ولسوالۍ کې تر یو برید ډېرې ستونزې هوارې کړي. د پکتیا والي وایند کې بهمد اتل وویل
موږ په راتلونکي شپږ نوي کال کې دغه ولسوالۍ د پرمختګ لپاره دغه تدابیر نیولې دي. ان شاء الله چې دې سره به دغه ولسوالۍ کې په مختلفو برخو کې پرمختګونه رامنځته شي.
دا یاد ولسوالۍ اوسیدونکو وایي حکومت له دوی سره په وارونو ژمنو بیا هم په دې نه دی توانېدلی چې د دوی لپاره په یاد ولسوالۍ کې د دوی ستونزې هوارې کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې دوی د افغانستان په شمال کې د پنجشنبې د ورځې د توپان په اړه معلومات درلودل او ټول ارګانونه یې خبر کړي وو. د دې ادارې مسؤلانو د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته ویل د هوا پیژندنې ادارې د توپان په اړه دوی ته خبر ورکړی و، خو د څرنګوالي او ویجاړیو په اړه یې وړاندوینه نه وکړې. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان په شمال کې د پنځشنبې ورځې د طوفان د زیانونو او ویجاړیو د مخنیوي لپاره لا د وړاندې اقدامات نه وسوي، خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې اړه یې لا د وړاندې مسؤولو ادارو ته خبرداری ورکړی و. د دغې ادارې مرستیال قاسم رحیمی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د طوفان د څرنګوالي او تخریب په اړه یې معلومات نه درلودل، خو د طوفان په هکله یې معلومات شریک کړي وو.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره د سکتورونو ترمنځ د هماهنګۍ مسؤلیت لري. دغه طوفان پخوا په هند او پاکستان کې 10 کسان وژلي وه. د افغانستان د هایدرو میټرولوژۍ د ادارې د راپور په اساس چې موږ ته یې رالېږلی وو، موږ ترې خبر وو. د افغانستان ملي تلویزیون او د ولایتونو رسنیو ته د راپور لېږل د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلیت وي.
کله چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسؤلینو سره هم په دې اړه په تماس کې سو، هغوی په دې اړه د کومې ور استول سوي اطلاعي او مکتوب څخه بې خبري وښوده. د پنځشنبې په ورځ د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې سخت طوفان چې د برېښنا مزي هم پرې کړي وو خلکو ته زیانونه واړول، او د تاشقرغان او شبرغان ترمنځ پر لارې ترافیکي پیښې هم رامنځته کړې. په عین حال کې مو د افغانستان شمالي ولایتونو له سیمهیزو چارواکو څخه وپوښتل چې آیا د طوفان په اړه ورته چا معلومات یا خبرداری ورکړی وو. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد په دې هکله د اطلاع د ورکړې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ د طوفان په اړه د هوا پیژندنې له انټرنیټي صفو معلومات ترلاسه کړي وه، خو په دې اړه له ادارو رسمي معلومات نه را رسیدلي. دغه طوفان په بلخ ولایت کې کوم حادثه نه درمسته کړي.
څېړونکي وایي د نړۍ د هیوادونو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې خپلو هیوادوالو ته د طبیعي پیښو په اړه کوړو کې هم وي له مخکې معلومات ورکوي، او د ګواښ په صورت کې هغوی خوندي سیمو ته لېږدوي. خو د ټولنیزو چارو د کارپوه عزت الله برکی په خبره د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره د رسنیو له اطلاع نه وروسته د پیښو له ځپل شویو سره یو اندازه مرستې کوي چې د ده په خبره په هیڅ صورت خلکو ته د منلو وړ نه دي.
اوس به اجمل تورمن درته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د کندز ولایت د وروستۍ پیښې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په کندز کې پر عامو خلکو تر هوایي برید وروسته ډېری افغانان د دې پیښې د عامدینو مجازات غواړي. په مطلب کې راغلي اوس پخواني ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي ویلي دا پیښه باید نړیوالې جرمي محکمې وڅېړي. د سرخط په وینا مجددي په هغه خبرپاڼه کې چې پر خپل فیسبوک یې خپره کړې دي کړي دا پیښه یو ستر بشری جنایت. په مطلب کې وړاندې د یادې خبرې شوې خبر پاڼې په حواله راغلي دا برید جوتوي چې د افغان امریکایي ځواکونو ترمنځ نه همغږي او خپل سري عملیات د افغان ولس په وړاندې یو بدرنګه دسیسه ده، او نړۍ باید پر وړاندې چوپتیا غوره نه کړي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د پیښې په تړاو په خپله سر مقاله کې د بخښنې د نړیوال سازمان د خبر پاڼې ځینې برخې راخیستي چې پکې راغلي په کندز کې د ناټو په بمباریو کې وژل شوي 10 قربانیان د عدالت مستحق دي. د هیواد په وینا په سر مقاله کې وړاندې راغلي کله چې د ملکیانو د وشل کېدو خبره شي نو روان کال د افغانستان لپاره تر ټولو خونړی کال دی. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې په خبرپاڼه کې ویل شوي د ناټو امریکایي ځواکونو لخوا له بشري حقونو مخکینۍ سرغړونې هم تر اوسه نه دي څېړل شوي، او نه یې عاملین مجازات شوي دي، او دا باید د انساني ژوند پر وړاندې د بې اعتنایۍ بله بېلګه نه وي. خو افغانستان هم ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ ګڼه کې د یادې پیښې په تړاو د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیري څرګندونې راخیستي چې ویلي دي د کندز په پیښه کې ډېری تلفات طالبانو ته اوښتي. په مطلب کې وړاندې د ښاغلي وزیري په حواله راغلي چې په کندز کې عملیات د دقیقو راپورونو له مخې ترسره شوي او ډېری تلفات هم د طالبانو کورنیو ته اوښتي دي. په مطلب کې راغلي چې د دفاع وزارت ویان ویلي هوایي برید د طالبانو په هغې ناستې شوی چې په کندز یې د بیا حملې لپاره جوړه کړې وه.
په فراه ولایت کې د وروستیو نامنیو له کبله بې ځای شوي کورنۍ وایي چې تر اوسه عاجل مرستې نه دي ورسره شوي. د فراه ولایت چارواکي بیا وایي له ټولو اړو کورنیو سره مرسته وخت غواړي. له فراه د احمد شاه فطرت راپور.
د وروستیو جګړو له امله زیانمنې شوې کورنۍ د دولت غواړي چې له دوی سره دې پوره مرستې وکړي. د دوی په خبره په جګړې کې سخت تاوانونه ورته پېښ شوي، خو تر اوسه مرسته ورسره نه ده شوې. د نوبهار، برنګتوت، ګناهکان او روکین کلي چې په فراه کې د وروستیو جګړې اصلي مرکزونه وه، زیات شنې خونې، باغونه او کورونه ویجاړ شوي، او اوسېدونکي وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. دوی وایي چې دولت ورسره ژمنه کړې وه چې مرسته به کوي، خو کله چې د مرستې ځای ته ورځي هلته یې وخت ضایع کېږي او مرسته ورسره نه کېږي.
کانی مزکی د باروت لا مالا د راکتو د مالا د بمباری د مالا دا ټول موږ کلی او کور او زمکی خراب سوی دی. موږ د دولت څخه غواړو چې موږ سره کومک وکړي، زراعتي کومک وکړي، د زراعت څخه غواړو.
افدریم از روکین هستو گلخونه ما خدای باشن بیساب 20 روز در طول 20 روز جنگ بوده، آبدوری هم نکرده، مثلا چیندن هم نکرده، گلخونه ما خوش شده، بعض گلخونه تیارا زده که بیساب پلاستیکا کنده شده و تا اونای دیگه که به زمین ها ما و اینا زده به خونه و گستنده و اینا کشته شده و کمک میخوای از دولت خدا کنه و ای با ما کمک کنه که ما بتنی جور کنه.
لبل خواب فرارت که بیاند چرواکی در خبر نمانی اوائی چی دوی تروس در کابو یو زروش پرس و کورونای سر نقدی او غیر نقدی مرسته کرده او دا بهیر نور هم دوام داره. پا فرارت که طبی پیر سر در مبارزی ریاست رئیس عبدالغفور ایبی وائی چی دوی کابو شپر در کورونای تروس پوری سروی کرده او دوی جمن ده چی لطول و زیانمن کورونای سر مرسته وکرده.
ما تا فیلن با امرای 1599 فامیل پول نقد کمک کرده که
مرد تروس کابو یو زروش پرس و کورونای سر نقد مرسته کرده او دا بهیر دوام داره. ټول ټال موږ تر اوسه شپږ زره کورنۍ سروې کړې او مرستې به ورسره وشي. زموږ درې کمیټې هر ورځ د مرستو د ویشلو لپاره کار کوي. خلک وایي چې د عاجل مرستو تر څنګ باید دولت د دوی د کورونو د جوړولو په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي تر څو دوی بیرته خپلو سیمو ته ستانه نشي.
تازه خبرونه، وروستۍ راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
عبدالواحد زابل د دای چوپان ولسوالی اوسیدونکی درې کاله وروسته د ازادي راډیو د ورکوازیزانو د پروګرام په مرسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. محمد صادق رشتینی د ورکو عزیزانو د پروګرام له لارې د عبدالواحد د موندل کېدو په اړه د نوموړي له خپلوانو سره خبرې کړې دي.
پنځه پنځوس کلن عبدالرزاق د کندهار ښار لویدیځ طرف په کابل اډه کې د خپل ورور عبدالواحد انتظار کوي. د عبدالرزاق ورور عبدالواحد درې کاله مخکې د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې د خپل کور څخه د عصبي تکلیف په وجه له درکه سو. عبدالرزاق وایي د خپل ورور د پیدا کولو لپاره یې ډېر تلاشونه وکړه خو پیدا نه سو. د نوموړي په وینا تېره اونۍ د ازادي راډیو د ورک سوو عزیزانو په پروګرام کې یې واورېدل چې ورک سوی ورور یې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د جمعګل خپلواک په نوم یو کس پیدا کړی.
ما ورور په هرات کې وو، جمعګل خپلواک ازادي راډیو ته زنګ ویلی وو چې هغه نمبر ما پیدا کړو. یو نمبر خو آیسته د ازادي راډیو له لارې ما د خپل ورور پیدا کړ. درې کاله وخت یې کېږي، دوه نیم کاله یې دلته سره تېر کړي، نیم کال یې بچي. اوس دلته زه په کابل اډه کې ولاړ یم، بس د خپل ورور انتظار کوم.
عبدالرزاق ډیر خوشحاله دی او د ازادي راډیو د همکارانو قربدانۍ وایي چې ورک سوی ورور یې درې کاله وروسته وموندل سو. په عیني وخت کې عبدالواحد که څه عصبي تکلیف لري خو د خپلې کورنۍ سره د یو ځای کېدو په وجه د خوشحالۍ احساس کوي.
خلق رنگ رنگ کیسه کولی بس ډیر خوشاله یم دا پکړه پیدا کو او
دغه خواغه زدای پیدا کړم. بس لکه کوی چې را باندې کړی د خپل پیدا کړم
نه نو
بس د خپل پیدا کړم د خپل بس د ته درک معلوم ده
د درې کال
د دوه کال کې چې زوره کومه غاسه
د هرات د انجیل ولسوالی اوسیدونکو جمعګل خپلواک چې د عبدالواحد په پیدا کولو کې مرسته کړې او هغه د هرات څخه کندهار ته راوستلې. ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالواحد تر موندلو وروسته د ازادي راډیو د ورکو سوو عزیزانو پروګرام ته ټلیفون وکړ او دغه کورنۍ د نوموړي د موندلو څخه خبره کړه.
زما پیغام چې نشو ازادي راډیو څخه بیا زما لمبر د انټرنیټ اخیستې په هغه ورځ چې نشر سو دنو واورېدل و درونه پر نور د هلمند زنګ و د بیا خپل څه بل اصحاب تکلیف درلود د خپل ادرس سم نو راکلې د زابل دی دغه بي د زابل او د خپل ادرس سم نو راکما د هلمند یاد کړی و خو نو چې وخت د زنګ راته ولیا د زابل
د ازادي راډیو د ورک سو ازانو د لټون پروګرام کې د هغو کسانو شلیفنی پیغامونه خبريږي چې خپل خپلوان یې ورک دي او غواړي د دې پروګرام له لارې پیدا کړي. دغه پروګرام له کلونو راهیسې د ازادي راډیو څخه خپریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
قیام الدین مبارز له هلمند څخه لیکي چې په هلمند کې د تعلیم وسه خورا خرابه شوې ده. په تیره بیا د جګړو له زیاتېدو سره اکثره ښوونځي بندي او ماشومان بې تعلیمه پاتې دي. غلام سرور نبیزوی هم له هلمند لیکلي دي. هلمند په اکثره ولسوالیو کې مکتبونه په ټپه ولاړ دي. جانان موسازی له اروزګان څخه لیکلي دي. په اروزګان ولایت کې تعلیمي وضعیت پټه په ولاړ دی. له دولت هیله کوو چې مکتبونه بیرته فعال کړي. د تعلیم په برخه کې یو بل اوریدونکي نبیزوی له نامعلومه ځایه لیکلي دي چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د نامنویو د زیاتېدو په اړه په تعلیم منفي اغېز شوی دی. خدای دې وکړي چې امنیت راشي او دا مشکل د خلکو حل شي. عبدالحنان عابد له هلمند لیکي له ولسمشر څخه هیله کوم زموږ معارف ته پاملرنه وکړي. اوس مهال زموږ معارف د تجارت په توګه استعمالی شي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې دي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په کندوز کې د پنځشنبه د شپې په بمباری کې د ملکیانو د وژل کېدو د قضیې پلټونکي ټیم نن خپلې څېړنې پیلوي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په اچین ولسوالۍ کې د لشکر اسلام دوه پاکستاني غړي نیولې دي. نایب په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي په شمال کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دانګام ولسوالۍ په جګړه کې 15 وسلوال مخالفان وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو خپل کمپاینونه چټک کړي دي. د امریکا د جمهوری پال ګوند د ولسمشرۍ د کاندید ډونالد ترامپ میرمن میلینا ترامپ په 1990 ملسیزه کې مخکې تر دې چې په امریکا کې د کار قانوني اجازه ترلاسه کړي په متحده ایالاتو کې کار کړی. او د البانیا او اوکاسو پولیسو وایي چې باندې لس شکمن کسان یې د تروریستي حملو په تور نیولي دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د روانې خبرونې کې 219 پروګرامونه لرو، مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې، او د غراس د ژوند رنگونه هم در اورو. خو مخکې تر دې له کندهار څخه د صادق رښتینی یو بل راپور. په کندهار کې له ماشو د دال جوړولو د پروسس معیاري فابریکه جوړه شوې. دا فابریکه د ورځې شاوخوا 15 ټنه ماش پروسس کوي. د دې فابریکې په اړه د صادق رښتینی راپور سره ورو.
د کندهار په صنعتي پارک کې د ماشو د پروسس په دغه فابریکه کې هر ورځ شاوخوا 15 ټنه ماش پروسس او ورڅخه دال جوړیږي. د دغه فابریکې مسول سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار هر کال زرګونه ټنه ماش بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او هلته په ډیر کم مصرف په دالو تر بدلېدو وروسته بیرته هیواد ته واردېږي. د سید محمد په وینا دغه اړتیا ته په کتو یې په 10 میلیونه افغانیو پانګونې په نړیوال سټنډر برابره د ماش څخه د دال جوړولو د پروسس فابریکه جوړه کړې.
دلته خو موږ تقریبا د ورځې 6 ټنه مال جوړولای شو د ضرورت په اندازه. اوس په کندهار کې د دونه استعمال نه لري دا دال، نو اوس موږ کم جوړوو. د ورځې 15 ټنه یا 16 ټنه پروسس کوو. نو له خیره کله چې موږ خارج ته مالونه شروع کړو، لکه دوبۍ او هندوستان ډیر ضرورت ورته لري، دوبۍ ډیر ضرورت لري، نو بیا موږ 10 ټنه تر 40 ټنه پورې پروسس په 40 ساعته کې کولای شو انشاء الله.
د سید محمد په خبره سشکالی په نمونوي توګه شپېته پارسله دال امریکا ته استولی. سید محمد وایي دال ډېر اقتصادي دی چې په هند او پاکستان کې ډېر مینوال لري.
شپېته پارسله مې په دا اوس کې امریکا ته استولی و. یو کندارۍ و، هغه هلته په امریکا کې خپل کاروبار لري، نو د دې ځای څخه وچې میوې صادروي امریکا ته. نو دا ورې د سمپل په نمونې په دغه باندې یو څه شپېته پارسله زموږ ته یوړي دال.
د فابریکې مسول وایي که چیرې بهر ته د دې فابریکې د تولیداتو د انتقال امکانات برابر سي، نو په یو ورځ کې به د 40 ټنه ماشو د پروسس ظرفیت ولري.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر اوسه بجو په منځني چپه 12 پښنی واوي اف ام 3.5 چپه واوري. په همدغه چپو د ماښام له اوسه بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې مهیروي.
د ژوند رنگونه
لمړی به خپل نوم راته وای او دا چې څه کاروبار کوي.
زما نوم محمد عالم دی. د همدغل تکرمه چې او سپلای د شان خاصومه.
څومره وخت شو دا کار کوي؟
زما تقریبا یو ته کال کیږي.
دغه سپلای او بوتونه چې تخر څه ویل کوم ځای راوړي؟
زه بعضی پاکستانی چې دي خپل د پاکستان نه راوړم او چینایي چې دي به دلته په کابل کې اخلم.
کوم خلک ډیر خوښوي؟
یار اوس خو فلحال چینایي ډیر زیات خرڅیږي په جمی سیزن کې.
دا خپل نوی ماډلونه او شیپونه لري کنه؟ داسې خو به نه چې یو نوی بوټان راځي هر وخت ځینې نوي شیپونه نوي ډولونه راځي. داسې خو به نه وي شوي کله چې تاسو سره پخواني بوټونه پاتې شي او څوک یې وانخلي.
ولا بعضې وخت کېږي هغه داسې زیات نه کېږي نو هغه زموږ چې ډېر مال پاتې شوي یو کالم پاتې شوی دی کومه جوړه یعنی دوه جوړې پاتې شوي دي بیا هغه یو کال بعد هم خرڅ شوی دی خو داسې نه داسې چې هغه موږ ایسته اچولي یا مثال ډېر په کمو جوړو کې داسې وخت راشي چې مثال د خبرې په بسته درجن کې یا دوه درجن کې یو جوړه داسې شي چې هغه د خریدار نه وځي بیا هغه هم غریب مریب راځي هغه ته یې ورکړو همداسې خیرات په توګه باندې.
څومره ګټه کوي؟
والا په یو بوټ کې بعضې وخت کې 50 روپۍ 150 روپۍ 150 روپۍ 100 روپۍ نو دا جرامد لري نو بعض مشتریان دي جنجالي د 100 روپۍ نه 150 روپۍ نه زیات ګټه نه ورکوي او بعضې چې مثال د خبرې بیا خی 50 روپۍ 150 روپۍ ورکوي بیا هغه باندې پرده کیږي. نو
تا خپل مخکې هم وویل چې دکاندارانو باندې پیسې ډېرې ګرانې وي.
هو خامخا دکاندارانو باندې خو پیسې ځکه ګرانې وي کنه چې ډېر په سختۍ ګټي. خو زموږ حالت وګوره مثال د خبرې سوی د 8 بجې نه راځو د 9 بجونه تر ماخوستن 9 بجو پورې مزدورکار چې مزدوري کوي 280 روپۍ مزدورکار چې خپل مزدوري کوي نو هغه د شپږ بجو نه دي 4 بجو پورې مزدوري کوي او زموږ باندې لږ سخت زیاته ای کنه. ځکه
کومه جالبه خاطره دي خپل کار څخه لري؟
ولا جالبه خاطرې خو ډېر دي. کوم یاد یاد کوم پوه شي
کومه چې تا ته جالبه وي؟
سفید نه موندنه خالی مم شي پای کې میگیرم اینجا هستن. خاطره خو جالبه ده کنه چې بعضی وخت دس وخت شي کنه چې خزر راشي موږ توي چې 250 روپۍ درته کی خوري هغه وای وینا والا که په خدای که 350 روپۍ هم کم در کما یعنی موږ ورته وای چې 250 هغه وای چې 350 روپۍ هم کم نه در کوم. او دا ډیر وخت پیخي او ډیر جالبه خاطره ده.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د مخکخ خزو په پروګرام کې د پکتیا ولایت یو ستوري در معرفي کوو. د خپل ژوند کې د خپل شخصي امکاناتونه ډیر څه کړی دي. د خزو په ژوند کې د تغیراتو لپاره رول لوبولی دا چې څومره کارونه کړی د دې سره به په خبرو کې مطرح کو. دا به راته ووایي. اول به د دې تعارف واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر نزانه پکتیاوال د پکتیا د ولایت د طب د پوهنځي استاد او تقریبا 10 کاله کېږي چې زه د پکتیا په ولایت کې د ډاکټر په صفت کار کوم او همدا ډول علاوه د دې نه چې زه استاد یم او یو ډاکټر یم د مریضانو سره مې سره کار ده. زه یو مور یم خپل ماشومانو ته او همدا ډول کور مېرمنه یم. بغیر له هغې نه زه رئیس د انجمن د ډاکترانو نسای ولادي او همدا ډول رئیس د ښځو د یون د ټولنې مسؤوله چې غواړو چې ښځې ټول په یو چتر لاندې لاړ شي او څه رقم ښځې کولای شي چې خپل سیاسي حقوق فرهنګي حقوق اجتماعي حقوق او همدا ډول د تعلیم حقوق د صحت حقوق لاسته راوړي.
ډاکټر صاحب خپل ژوند کې پیل یا د پیل د ورځو راته وایي ستاسې ښوونځي ته راتلئ په کومو شرایطو کې ښوونځي ته راغلی؟ په پکتیا کې خو تاسې وایي 1.5 کاله ډاکټره پاتې شوي. تاسې پکتیا کې تولد شوي مې همدلته هم زده کړې هم کړې دي. پکتیا کې خو د ښځو د زده کړو مخنیوی کېږي اوس هم مخنیوی کېږي. په یغ وخت کې تاسې لپاره مشکل نه و؟
واقعیت ده چې مشکلات ډېر و. موږ په ډېر مشکلو باندې خپل تحصیلات مخې ته وړي. څه رقم چې ما قبلګا صاحب منصب و زه ما په قندار کې تر لسم صنفه پورې قندار کې نولسا کې ویلو غینا جوینا کابل سره تبدیل شو. کابل کې به امنی فدرالي پولیس کې دولسم صف نه اول نمبر فارغ شو. غینا ورسته زه ته پانځه تر کابل ته پانځه ته کامیاب شوم او وکاله مېلته درس ویل او غینا د ماسټر په سویا د کابل نه فارغ شو. ورسته غینا چې موږ فارغ شو موږ د دل پاره چې په پکتیا کې هیڅ زنانه ډاکټر نه و او واقعا نشد ضرورت د پکتیاوالو چې باید زنانه ډاکټر پکې او خځو کړه شیخ خپل مشکل یو هیڅ رڼا ډول څرګند کی. نو له هغه علاقه چې موږ لرن موږ خپل وطن ته راغلو او دلته خپل وظیفه شروع کړه. واقعیت دا چې موږ په ډیر ستونزو باندې تحصیل کړي باوجود دې چې شرایط یعنی په کابل کې مهیا و خو دغه سہولتونه چې اوس د مثلا انټرنیټ او فیسبوک اشه چې وګوري د سره د پجیب کې دي خو موږ په ډیر ستونزو باندې خپل تحصیلات یعنی په ډیر خراب شرایط باندې خپل تحصیلات سره تورسه او باوجود دې چې اقتصادي ستونزې هم وو د اقتصادي ستونزو په څنګه موږ وکړای شو چې ځانونه ورسه او خپل خلکو ته خپل مایند ته خدمات ترسره کو. او کله چې پکتیا ته راغلم پکتیا کې زه د هغه وخت کې د ډاکټر سایولوژي ډاکټر په صفت راغلم یو کال وروسته هغه چې دوی لیاقت استعداد له مخې د پکتیا ولایت د سیاتمد ریاست معاون په صفت زه وټاکلم او تقریبا 25 کاله ما په سیاتمد کې کار وکړ. واقعا په سیاتمد کې موږ کار د صفر نه شروع کړ چې هلته موږ یو قابله هم نه لرې یو نرس هم نه لرل خو بدبختانه موږ هغه خویندې چې د خپل تر نه هم اتمه ویلو ځانون سره بم تر نه او هغه خپل مشکلات بم په حلاوه تر څو چې موږ وکړای شو مور او ماشوم ته خدمات ترسره کو. د دې په څنګه کې موږ د دې لپاره چې وکړای شو یو بنیاد کې د پکتیا ته موږ قبلګي محل پروګرامونه کله چې جاپان ته لاړم جاپان نو چې دغه پروګرام هلته چلیده او د دې پرمختګ علت هم دغه دلته وزارت صحت عامه ته پیشنهاد کړ او د وزارت صحت عامه لخوا دا ومنل شو قبلګي محل پروګرام پکتیا ته موږ خپل شروع کړ او 15 دوره قبلګان هم فارغ کړ. اوس الحمدلله موږ د پکتیا په ډېر لرو پراتو سیمه کې قابله په خپل کلینیک کې لرو چې د اقل کولای شي چې اختلاطات د مریضانو تشخیص کې او مریض کوم مشکل ولري هغه یو چې ته معرفي کې دغه نه جګ او صحیح مرکز ته معرفي کې ترڅو چې دوی کار وشي. اې دې په څنګه کې چې زه یو ډاکټر هم شپې ورځې مې مریضان سره کار لرم او د خلکو سره مو سره کار او ما په سیاسي بخش کې هم ډیر زیات د پکتیا ستونزې حل کړې. زه د آگاهی ما مسؤل په انتخاباتو کوم او هم دا ډول د انتخابات په وخت کې د هغه ارګانونو سره د لیاقت ولید اهلیت ولید هم چې د لوی جرګې د اساسي لوی جرګې او یوازې ما زه د انتخاباتو کې
دا خدای ورسته کلونه خبرې وي تاسو چې کله درس کاله مخ کې پکتیا ته راغلی لګ د اوریدونکو لپاره پکتیا هم تشریح کوي شالته وضعیت څنګه
ډېر واقعا فقره وخت ما تاسو چې پکتیا کې بخي ډاکټر نه وو بخي جناکري دومره ډېر زیات مکتب ته نه تلل خلک دومره ډېر زیات علاقه مند نه وو اندغه چې خلک وراغله موږ سره به مصاحبه کول او یا به مریضان موږ ته راوړل دوی ټول به دواګان موږ نیکونه او پلارونه تکول او دا به ویل چې موږ به خپل اولادونه مکتب ته واچو چې لکه تاسو قندې دوی هم یو سرمایه پاتې شي افغان پکتیا ولایت. واقعیت کې ورځ په ورځ په خکېدو خو کله چې د طالبانو دوره شو مکتب ټول سقوط وکړ. همدا ډول د کله چې طالبانو په وخت کې مکتبونه ټول وتړل شو او همدا ډول خزي ټول د کار نه راوېستل شو خو خوشبختي دا و چې چون موږ ډاکټر او دوی موږ ته ضرورت لرل د موږ د دوی له خوا راوغوښتل شو تر څو چې وکړای شو شفاخانه په پخو درو شفاخانه په پخو درول د شفاخانه په څنګه موږ خپل ټول مریضان ته شراتله شفاخانه ته غیر دینه چې آگاهی عامم دي صحت په بخشي کې ورکاو دوی هم د تعلیم ته پیسې خصوصا د جناکو د تعلیم پیسې دوی ته آگاهی ورکاو چې تاسو باید خپل جناکو مکتب ته پریږدي تر څو چې دوی وکړای شي چې یو خود خپل د اسلامي قوانینو نه خبر شي او د دې په څنګه دوی وکړای شي خپل آینده ځوان د خپل وړو سنبال کی او پکتیا ته وسرمای شي. دې په څنګه کې همدا ډول هغه ستونزې چې موږ لاته خصوصا کایو مشکل پیدا کړي د خزو سره دوی به ټول موږ انجمن هم جوړ کړو شوراګان ته براتل د غیلې طریقه موږ یو کمیسیون لرل چې هغه کې حقوق بشر او د خزو چار ریاست بود دا ټول یو نامه دوی موږ سره یو ځای کړو تر څو چې هغه خشونتونه چې په خزو باندې وو هغه موږ راکم کو دوی سره به وغه غیدل فامیلو سره به وغه غیدل ډیر زیات شړې موږ په همدې ډول ساتره خلاص کړی او جامعه مر نه خلاص کړی هم د خزو ذهنونه ماګه کړی تر څو چې دوی وکړای شي خپل ځوان په ډیره ختوګه ساتره ورسوي.
دا اوس خو په پکتیا کې د خزو چار ریاست هم ستا بشر حقوقو اداره هم ستا خزو کار کول نور ادارې مسته په خو د خځو وضعیت خراب وو چا کار نکاو تاسو څه کول
یعنی په واقعیت کې موږ مخکې لدینې چې د حقوق بشر جوړ شي مخکې لدینې چې خځو چارو ریاست جوړ شي موږ ډیر زیات حل ځله کول اته تاسو باور کوئ چې د انتخاباتو په اګیامه کې ما کور په کور دروازه ټکول او خلکو ته ویلې دای تاسو حقوق د خصوصا خځو ته وسړوي ته دوی سره غږیدلیو او دیم دې ته راځي کړي چې دوی باید د خپل ټول حقوق چې سیاسي حقوق چې فرهنګي حقوق چې تعلیمی حقوق چې صحي حقوق باید دوی ترلاسه کړي او دام تر دې اندازه پورې وکړي چې موږ خځې تقریبا چې کم وای 50% راووتل او انتخاباتو ته رای ورکړي دې په سان کې چې ما چې ګرچې علاقه هم نه لرل چې باید ولسی جرګې ته لاړم خو ما ولسی جرګې ته ځان کاندید کړ ترڅو چې نور خځې هم جرأت وکړي او د کورونو نه راووځي او ځانونه کاندید کړي ترڅو د فرهنګ رواج شي د دې په سان کې همدا ډول مخکې هم ما تاسو ویل چې دغه نرسنګ پروګرام چې موږ جوړ کړ قابلګي محل پروګرام موږ شوراګان را دعوت کړی د خلکو سره غږیږي او دوی تم دغه ټول ستونزې ورته ویل د منطقي او دغه سہولتونه چې موږ ورته مهیا کړو تاسو باور وکړئ چې اکثرا د سپینګیری خلک چې بیسواد مو په دې راضي شوی او چې د دې موږ بیسواد خزي تاسو په دې پروګرام کې ونی سي چې دوی یو څه زده کړي او حتی بعضی کسان چې واقعا علما او چې ویلی چې ته یو ډاکټر یې کوي چې دا کار وکړي ریز قانون اساسي شو دې موږ لران دا کار نشي کولای خو بل اخر یو کال بعد چې موږ د قابلګي پروګرام شروع کړی دی نو څلور چلارم صرف په پاکستان کې ویلو راغی چې دایمه لور هم په دې پروګرام کې ونیسه یعنی واقعا د خپل دوی علاقه مندي خو ولا تر څو چې دوی وکړای شي خپل اولادونه چې لوري چې زوی مکتب ته واچوي او هغه وخت به ګوري او دغه وخت سره مقایسه کوي واقعا ډیر زیات تغیرات راغلي ډیر زیات
خپل مبارزه نه څومره خوند اخیسته
یعنی واقعا زه ډیر خوشاله مې وخت چې یوناما دفتر به زه وغوښتم یا څه کار به څه مشکستون زه به خزو په ډیر تاسو بیم به زورتلم ولې چې البته د خزې دومره ډیر نه راوتلې او الحمدلله موږ ډیر زیات خزې لرو چې یوناما یارتي او نور جامع مدني کې او نور مؤسساتي کې کار کوي په ساته ما کې ډیر خزې لرو په تعلیم تربیه کې ډیر خزې لرو همدا ډول موږ ډیر خويندې پانتون کې لرو چې واقعا دا یو لوی لاسته راوړنه د پکتیا ولایت
ته خو استاد مې د خپل مبارزې ته دوام ورکړي دی استادۍ ترڅنګ په مخ کې دی استاد نه وي خلکو ته څه پیغام ورکړي صنف کې شاګردانو ته خزینه شاګردانو ته دی پیغام څه هغه اوریدونکو هم وایي
ما پیغام همیشه خپل شاګردانو ته او ټول اوریدونکو ته دا ده چې اول خو باید خپل تحصیل کې ډیر زیات کوشش وکړي دی هغه صرف نه چې دوی اول صرف نه چې دوی چوکې کې کینی دا زمينه بیا نه مسایې دي کوم تعلیم یې کوم حاصل یې هغه راز نه هغه دقیق نه مان باید استفاده وکړي ولی وخت یې دون کې د برته نه راګرځي او همدا ډول د دې په سن کې باید دوی خپل محبوبیت خپل وطن سره د خپل خلکو سره او د ملیت د افغانستان باید دوی د دې سره لقمند اوسېږي او افغانستان په ټول جهان کې بیرغ یې چې د افغانستان کډرونه دوی باید اوسېږي واقعیت موږ داسې ځوانان لرو چې دوی تر اوسه دماغ لا انکشاف نه کړي استفاده نه دور نشوي کدی په کار وچول شي واقعا په جهان کې به دوی نابغگان وي او همیشه زه د دوی نه توقع لرم چې تاسو ترڅو چې زکوای شي زکای او ترڅو چې تحصیل کوئ شي تحصیل وکړي صرف په لسانس باندې توقع ما کوي تاسو ماستری وکړي تاسو ډاکټرا وکړي تاسو هر یو باید په هر بخش کې ریسرچونه وکړي ترڅو چې افغانستان هم د نور مملکو سره لکه جاپان سیالي وکړي چې په یو ورځ کې ازادي نیولې او بدبختانه غډیر مخکې تللی خو موږ شاته پاتې
کله کله دی ورستي خبرې په توګه راته کله کله خپل مبارزه کې ستړي کېږي نه
د واقعیت زه هیڅ وخت نه ستړی کېږم خو زه ډیره خوشحالی کېږم کته چیرې زه مریض هم ډیر زیات یم او کله دروازه وټه کې چې وای چې مریض راغی زه ډیره خوشحالی کېږم چې هغه سره مصروف یم ولې هغه شان چې ما سره دی باید دوی ته لکه یو سرمایه ټول ته انتقال کوم او دغه نه دوی ګټه واخلي استفاده وکړي که ډیر کم شي هم
ډیره مننه
تشکر تاسو ته مخکخه
خزي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ځواني مرګ
نه ستورانه
نه یو مقصد در نه
ستورې
نه دا یو مقصد تر مو نه څو ورځې مزه خو سیاکو نه څنګه ټیم یو ورځې کې
ژوند دی اوسه وروخله
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري نن نه ژوند بشي بو کې خبرونه مو په افغاني ټولنه کې القاب ته زنګړی کړی ده په یو شمیر کورنۍ یو کوچنی ټولنو او حتی لوی جوامیو کې د یو شمیر کسانو لپاره زنګړی القاب کارول کیږي القاب ولی او چاته کارول کیږي آیا لارزښت خبر یاست په نن نه ژوند بشي بو کې خبرونه کې مو دغه پښتنو ته جواب ویل د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړی
درنو اوریدونکو لقب چې جمع شکل یې القاب دی یو عربي کلمه ده چې هغه دویم نوم ته وایي کوم چې په ټولنه کې د یو شمیر ځانګړو اعمالو له مخې د ټولنې د نورو وګړو له لوري یو شخص ته ورکول کیږي که څه هم د دغو لقبونو ورکړه له ډیره پخوا راهیسې موجوده وه مګر دغه القاب په افغاني ټولنه کې هغه وخت زیات شول له کله نه چې د اسلام مبارک دین په افغاني ټولنه کې خپور شو لیکوال او تیرونکی ضیاءالرحمن حسرت راته لقب را پیشنی او هم یې د تاریخ په اړه وایي
لقب خپره د انسان د کارکردګۍ یا دغه د شخصیت په ځواب کې ورکول کیږي یا یو ولس ورته ورکوي یا بیا هم دغه د یو کمال لمخې غاړوندې ادارې ورته ورسپاري دقیقا تاریخ نه لري چې موږ فیصله وکړو چې دا په کومه نیټه یا په کوم کال لقبونه شروع شوي دي دا سی ویل شو چې د انسان د پیدایښت سره یو ځای ورکړ شوې دي د ذات آدم علیه السلام خپل د الله جل جلاله یو لقب لري تر هغه وروسته د نوح علیه السلام لقب لري تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې بیا په افغانستان کې په تیره کومګ دی اما با شاید فکر وکړو په هغه وخت کې هم د پادشاهي په نظام کې ځینې خلکو چې القاب لرل تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ ته څو ګوري منځنۍ تاریخ وګوري وسنۍ تاریخ به خل القاب نه ډک دی
د نوموړي په خبره چې القاب په دریو برخو ویشل کیږي چې د رسمي ولسی او علمي څخه عبارت دي چې په اوس وخت کې په افغاني ټولنه کې د غدري واړه موجود دي
موږ ځینې رسمي القاب لرو چې دولت خلکو ته ورکړي خو دې تاریخ ډیر لاندې لاند په دې معنی چې ممکن د دیش کال څخه وانه وړي دا ته دې هم کم راځي ځینې ولسی القاب چې دې پیړۍ ته تیری شوې دي او موږ هیڅکله نیټه ورته نشو دقیقه ولای لکه خادم دین رسول الله د جهاد اتل د افغانستان د ازادۍ اتل بابا چې موږ احمد شاه بابا میرویس نیکه د نیکه لقب خپل د ولست په خلوري ته ورکړ شوی دی تر دې وړاندې موږ خوشحال بابا ته فکر وکړو دغه د بابا لقب خپله د ولس له لوري خوشحال خان خټک ته ورکړ شوی دی تر خوشحال وړاندې پیرو خان ته که تاسې فکر وکړئ پیرو خان ته د پیرو خان لقب خپله د بایزید نامه سره یو ځای شوی دی دا پیر خپله یو لقب دی بیرو خان وروسته ور سره یو ځای شو دا القاب چې زموږ په تاریخ کې ورته ورکړ شوي دي لږ را وروسته موږ بیا ځینې نور القاب پیدا کړل چې په علمي کچه موږ خلکو ته وکارول یو عالم سړی چې دغه شخصیت ښې لاسته راوړنې لرلې د هغه د علمیت له مخې موږ هغه ته د اعزاز په توګه القاب ورکړي چې زه په افغانستان په اوسني تاریخ کې که درته د بیرګې په توګه د علامه استاد پوهاند عبدالحی حبیبي علامه استاد پوهاند صدیق الله رښتین نمونه درته یاد کړم چې ځینې القاب موږ اوس دولتي پیدا کړی دي چې دې تاریخ ممکن 15 کاله بلکې لسی چې کله نور سم شرکازی له لوري ځینی دولتي چارواکي چې هغه یا اهلیت لري یا نه لري خو د دولتي کچا هغه ته ځینی القاب ورکړل
حسرت وایي چې په معنوي لحاظ یو شمیر لقبونه چې د تحقیر لپاره هم کارول کیږي شته چې لمخې د اړوند شخص بې کفایتي کم عقلتوب او نور معلوميږي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې په عربو کې القاب زیات کارېدونکي دي او یو ځانګړي اسلامي صبغه هم لري
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به غیر خپل نومونه نور نومونه مثلا عائشه رضی الله تعالی عنها ته نومې خیده حمیره به نبی علیه السلام ورته ویل داسې زوجو ته خپل نبی علیه السلام کنیا یا لقب ابو القاسم او سره د محمد صلی الله علیه و سلم نوم خو کنیا ابو القاسم په عربو کې دا یو عادت و او دغه عادت به اسلام کې هم پاتې سو معمولا یو اضافه نوم غیر خپل نوم نه نور لکه په اسلامي تاریخ کې موږ وګورو د سې القاب دي حجت الاسلام شیخ الاسلام زین الاسلام فخر الاسلام داسې نور نومونه شیخ الامام مولانا مولوي ملا
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ژبپوهنې د برخې استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې القاب معمولا په ګرامري لحاظ ستاین نومونه دي او د استعمال له مخې د ټولنې نور وګړي د یو شخص لپاره استعمالوي.
لکن یو شمېر لقبونه دي چې د لقب په حساب باندې هغه اصلي خپل نوم نه دی، مګر د کشرانو لخوا نه مشرانو ته ځینې نومونه دي او هغه د احترام لپاره د مشران دي، نو د احترام لپاره دوی دغه نمونه کوي چې دا رواجي نمونه دي چې په دې ټولنه کې مروج دي. مثلا مشرانو ته اکثریت چې ډېر سپینګیري خلک هغوی ته مثلا د بابا لقب ورکوي، وایي یا کاکا ورته وایي یا ماما وایي، دا ډول دي. خو په ځینو کورنیو کې بیا دا دي چې مثلا دغه بابا او د کاکا او ماما سره بیا ځینې نورې کلمې له نمونه استعمالوي، مثلا لوی بابا یا مثلا وروکی بابا، ځکه چې هلته څو کسایی نو د هغې دپاره چې تفکیک وشي.
د نوموړې په خبره کله چې یو کس ته لقب ورکړل شي نو په هغه ټولنه کې بیا څوک په خپل نوم اړوند شخص نه یادوي، دا ځکه چې پر وړاندې بې احترامي کېږي. دا چې په کورونو کې ښځینه او ته څه ډول القاب ورکول کېږي اغلې زرغونه زیاتوي.
زمونږ په ولسي هغه سیمو کې اکثریت نمونه مثلا وایي چې مشرانو ته مثلا ابیو ادیو، که څوک پیژنګلوی یا نه پیژنګلوی خو چې مشرانی مثلا چاته ابی وای چاته ادی وای چاته انا وای، لکه دا نمونه اخیستل کیږي د دې لپاره چې هغوی مشران دي او خپل نوم یې څوک نه یادی.
نوموړی زیاتوي چې یو شمیر تصغیری القاب هم شته چې په کورونو کې د مشرانو له لوري ماشومانو ته ورکول کیږي او یا هم ځینې نمونه کوچنی کیږي.
یو خو د مهربانۍ او د مینې په خاطر باندې اکثریت مثلا یو څوک یو ماشوم دی نومې فرض کوم ګلالۍ ده، ګلالۍ دی هغه ته ګلو وای، یا مثلا الکان کې سیفالدین دی هغه ته بیا سیفو وای، مثلا داسې هغه شته دی. حتی د حیواناتو نمونه هم ورته کاری، مثلا پیشوګۍ، مثلا چنچلای، یا فرزان مرغی، یا فرزان دسی او شی ورته وای.
ډاکټر زرغونه وای چې د القاب په کارونه کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي، نه دا چې په غیر شعوري توګه دی القاب وکارول شي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو همایون بهادوري وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر مشرانو ته ځانګړي القاب ورکول کیږي.
مونږ مشران ته بعض ته د مشرتوب په خاطر باندې د القاب ورکول نه چې اکاو لالا ده، نو بعض کې د مو ماما نه ویم خو هغه ته مونږ د ماما لقب ورکول شو، بعض ته د خپل هغه د خپلوانه یا د نږدې د دوستۍ هغه لحاظ هغه ته مونږ اکاو لالا وایو چې هغه د مونږ د خپلوان نه وي، هغه ته مونږ کاکا کلمه استفاده کو، او بعضی تا بیا چې مشر وی هغه د احترام په خاطر مونږ ته هغه تکا وایي چې هغه اکا ورسره استعمال
دی. وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر په مانوي لحاظ خراب لقبونه هم رواج لري، لکه ځینو کسانو ته د شین لقب ورکوي چې معنی ډیر کم عقل توپ دی. دا چې په ولس کې ولی القاب ورکول کیږي څلور شکلن ځوان محب الله اميري په اړه وایي.
او ځکه موږ خلکو ته خلقونه ورکو، یعنی مشرانو ته بازه ته یا هغه څوک چې په ټولنه کې مخکښ وي، د دې لپاره چې دغه احترام وشي. یعنی بعضی کسان چې په یو ټولنه کې پریکړې کوي او کارونه مخکې وړي، د خلکو ستونزې حل کوي، هغه ته د خادم یا د خلکو مشر توګه ورته کو لقب ورکو.
لیکوال او څېړونکی ضیاءور رحمان حسرت بیا وایي چې یو شمیر رسمي القاب پرته لدی چې د اړوند شخص ځانګړتیاوي په پام کې ونیول شي ورکول کیږي، چې دا چاره بدې پایلې لري.
زینی القاب دي چې هغه مثبت تغیز لري، زینی دي چې هغه منفی تغیز لري. مثبت تغیز د هغه القاب دي چې هغه لقب د شخصیت له جوهر سره سر خوري، دغه انسان له شخصیت سره سر خوري. یعنی دغه لقب کوم ورته کارو هر څوک فکر کوي دی باندې دا لقب تدبیقی کوم فرض کو لوی استاد بوهان سي بریختین ته کوم هغه ته د لوی استاد یا د بوهان یا د علامه لقب کارو په هغه کې د هغه کارکردګي یا د هغه شخصیت یا د هغه امنیت د دې غوښتنه لري چې دغه رقم ته لقب ورته ورکړي. دا په هیڅ دور د تاریخ یا هم په هیڅ یو کټګوري کې د اهانت په توګه نه کارول کیږي.
د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې یو شمیر القاب چې د نفس غرور پیدا کوي د اسلام له نظره باید ونه کارول شي.
هغه وای
د اسلام نظر نه مخالف نمونه نه دي مگر هغه نمونه چې اسلام منی کړی لکه قاضی القضات شاهنشاه داسې نمونه پیغمبر منی کړی دی لدینا احکم الحاکمین دا نمونه دی الله رب العزت نمونه دی په دې نمونه سره باید احکم الحاکمین او قاضی القضات او دا رقم شاهنشاه داسې لقبونه او شبیه دې لقبونه چې هغه ډیر عزت او سرلوړي او غرور د نفس پیدا کوي له دې نه باید مخنیوی وشي.
درنو اوریدونکو د سالم او القابو د کارونی په هیله موږ نه نه خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.